شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرې مجلې وخت شو. د دېرش دقیقې خپرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې امان امیرزی راسره مرسته کوي. السلام علیکم. دا خپرونه په منځنۍ څپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سره آباد ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه خپریږي. په دې خبري مجلې کې مو د کابل، اسلام آباد او واشنگتن د استازو د درې اړخیزې غونډې له جزئیاتو خبرو چې نن په پاکستان کې ترسره شوه. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فرشته جلال زی څخه اورو.
د پاکستان، افغانستان او د امریکا استازونو ویلي د هغو طالبانو لپاره چې د سولې په خبرو کې د ګډون علاقه لري د خوندي لارې پر پیدا کولو غور کوي. رپورټونه وایي د وسلوالو طالبانو وبپاڼه د نامعلومو کسانو لخوا هک سوې ده او طالبانو د دوی په وینا د غربي استخباراتي کړیو په دې مسله کې د لاس درلودو ادعا کړې ده. چارواکي وایي په پاکستان کې د اوسامه بن لادن درې کونډې او یولس ماشومان نن سهار وختي سعودي عربستان ته واستول سول او په قاهره کې نن یو ار بیا مظاهره وې. خبر نو اوري د پاکستان، افغانستان او امریکا استازو نن ویلي د هغو طالبانو لپاره چې د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره علاقه مندي لري د خوندي لارې د پیدا کولو هڅه کوي. د درې وړو هیوادونو استازو نن په اسلام آباد کې وویل د کارپوهانو یو ډله به رامنځته کړي تر څو د هغو پر وړاندیز غور وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتو خاص استازي مارک روسمن ګډون درلود او د نن په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته وویل چې د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره د اعتماد موجودیت مهمه پوښتنه ده. د افغانستان لوري د ورغلي هيئت مشر جاوید لودین وویل دوی وايي دا ضروري ده چې د تروریستانو په وړاندې په هغو ځایونو کې چې کولای سو هلته چې هغوی میشتي مرکزونه لري له کومه ځایه چې دوی راځي او د ملکي افغانانو او پاکستانیانو پر ژوند حمله کوي پوځي مبارزه وکړو. همدارز دا ضروري ده چې موږ د هغو کسانو لپاره چې سوله او باعزته ژوند ته ستنېدل غواړي په سیاسي پروسه کې بریالي شي تر څو هغوی د طالبانو او نورو وسلوالو له لیکو لري کړو. په دې ارتباط نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا رپورټونه رد کړي چې وایي د طالبانو مهم مشر ملا خیر الله خیرخوا له ګوانتنامو څخه خوشي سوی او قطر ته لېږدول سوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان پرون ویل امریکا داسې کومه پریکړه نه ده کړې. رپورټونه وایي چې د وسلوالو طالبانو وبپاڼه د نامعلومو کسانو لخوا هک سوې ده. د دوی پر وبپاڼه د طالبانو د عملیاتو په اړه د خبرونو او رپورټونو پر ځای د وسلوالو لخوا د شویو چاودنو او وژنو عکسونه خپاره سوي دي او پر دغه وبپاڼه باندې د په عربي، انګلیسي او پښتو د تشدد خلاف پیغامونه هم خپاره سوي دي. د طالبانو ویان د رویټرز اژانس ته ویلي چې دا د غربي استخباراتي کړیو کار دی. رویټرز لیکي د ناټو ویان په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د ایساف ځواکونو یوه تازه اعلامیه د خوست په شاکوټ ولسوالۍ کې د حقاني شبکې د یوه مشر د نیول کېدو خبر ورکوي. اعلامیه چې نن خپره سوي وایي د حقاني شبکې د قومندان په سیمه کې د افغان او نړیوالو امنیتي ځواکونو په خلاف د ماینونو د یوښودلو او نورو ورته تخریبي فعالیتونو د تنظیم لپاره کار کوو. دوهمدارس په پاکستان کې د حقاني د شبکې له مشرانو سره ارتباط درلود او له هغه ځایه د چاودیدونکو موادو او وسلو د برابرولو کار هم کوو. پاکستانی چارواکو ویلي په پاکستان کې د اوسامه بن لادن درې کونډې او یولس ماشومان چې د هغه تر وژل کېدو وروسته نیول سوي وو نن سهار وختي په یوه الوتکه کې سعودي عربستان ته واستول سول. د بن لادن د کورنۍ د دوه غړو وکیل محمد امیر خلیل نن پاکستانی ټلویزیون چینلونو ته وویل چې دغه کسان درې د کونډې وې او پاتې یې بچیان او لمسیان وو. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی نن ویل خپل چوکۍ څخه بلرې نه سي. ګیلانی نن د پاکستان د پارلمان د استازو مجلس ته د خبرو پر مهال د ځان په دفاع کې ویل یوازې دغه پارلمان صلاحیت لري چې مال دندې لري کړی. پر د پاکستان د ستري محکمې لخوا د پنځم به پر سپدي خاطر مجرم او پیجندل سوت چې وای د جمهور رئیس آصف علي زرداری د جالي تحصیلي اسنادو د دوسیه پر بیا په بیا پرانستلو کې پات راغلی دی. د سوریه دولتي مطبوعات وایي چې یو انتحاري حمله کوونکي نن د دمشق په مرکزی سیمه کې لشتلجه 15 تنه ووژل. رپورټونه وایي تر شلو زیات زخمیان سوي دي. د حملې مسؤلیت پر تروریستانو راچول سوی دی. په عین حال کې د بشري حقوقو فعالانو ویلي چې د دمشق یو صنعتي سیمه ته نږدې هم یو چاودنه نن سوي ده خو دا نه د څرګنده چې په دې چاودنه کې څوک مړ یا زخمیان دي کنه دي. په مصر کې د اسلام پالو ډلو سلهاو پلویانو نن په قاهره کې د مظاهرې په ترڅ کې د حاکمې پوځي کمیټې غندنه وکړه. مظاهره کوونکو د جمهوري ریاست لپاره د هغو کاندیدانو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې د حسنی مبارک د رژیم سره نږدې بلل کېږي. نننۍ مظاهره کوونکي تر ډېره حده په مصر کې د اخوان مسلمین او د سلفیانو پلویانو. په یوکراین کې نن د مخالف لوري پلویانو لاریون وکړ او د پخواني صدر اعظم یولیا تیموشینکو د خلاصولو غوښتنه یې کړې ده. رپورټونه وایي چې زرهاو تنو مظاهره کوونکو چې نن د کیف ښار په مرکزي برخه کې د ازادۍ پر څلور لارې راغونډ شوي وو د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ ته استعفا شعارونه ورکول. د یولیا تیموشینکو یوه پلوي یوری ادراچینکو نن په کیف کې ژورنالیستانو ته وویل
زارس مې запросили особисто ویکتور فدرویچ.
دا وایي موږ په خپل له جمهور رئیس یانوکوویچ څخه وغوښتل چې د تراسي او د توضیح کړي چې دای په یوکراین کې څه کوي او ولې په همدې ډول یولیا تیموشینکو شکنجه کوي او وژني. په یوکراین کې پولیسو نن د چاودنې خبر هم ورکړی دی چې یو شمېر کسان پکې زخمیان شوی دي. او د دنمارک استخباراتو ادارې نن وویل چې درې تنه له تروریزم سره د ارتباط په تور نیولې دي. دوی ویلي دي چې دا کسان د کوپنهاګن په بیلابیلو سیمو کې ونیول سول، وسلې او چاودیدونکي مواد ورسره نیول سوي. خو د کومې حملې د پلان په اړه لا معلومات نه دي ورسره موندل سوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اول دا چې د دې وړو هیوادونو په استاد ملګرو ملتونو کې په نیویارک کې خپل منځ کې یو کاري ګروپ رامنځته کړ.
د کابل، واشنگتن او اسلام آباد د نننۍ ورځې د غونډې جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په بدخشان کې عملیات شوي.
اول مشپایل او تر اوسه هم د بدخشان ولایت د وردګو ولسوالۍ د بدخشان په سیمه کې د عمل لري.
په بادغیس کې سیلونو ځپلي خلک مرستې غواړي. نن د غویا اتمه د مجاهدینو د بریالي ټوپ رسته د مجاهدینو یو پخوانی مشر مورا شغولې.
روزه باید تجدید شوه، اما او کسایی که تخلف کده تخلف جدا.
یو شمیر نور مطالبم تر شپږ نیمو بجو د ازادي راډیو لروانی خبری مجلې اوریدلی شئ. د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې جوړه شوه. په غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو او په پاکستان کې د افغان کډوالو د اړوندو مسایلو په اړه بحث وشو. له غونډې وروسته د درې واړو اړخونو استازیو په یوه ګډه مطبوعاتي غونډه کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د چارواکو د څرګندونو جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د افغانستان، پاکستان او متحدو ایالاتو استازو نن په اسلام آباد کې لخپلې غونډې وروسته وویل دوی به د هغو افغان طالبانو لپاره چې د افغان حکومت د سولې په اعلان شوي بهیر کې د ګډون لیوال وي د یوې مسؤونې لارې د موندلو لپاره پر لارو چارو غور وکړي. نننۍ کتنه د افغانستان، پاکستان او امریکا د درې اړخیزو غونډو په لړ کې شپږمه غونډه وه. د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو وزارت معین جاوید لودین، د پاکستاني هیئت مشري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی او د امریکایي لوري مشري د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي مارک ګراسمن کوله. د درې اړخیزې غونډې ګډونوالو که څه هم په دې اړه د کوم کره ضمانت یادونه ونه کړه، خو په ګډه مطبوعاتي غونډه کې د یوې طرحې د جوړولو لپاره د کارپوهانو یوې ډلې ته د دندې سپارلو ژمنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاوید لودین وویل موږ باید هغه کسان چې د سولې خبرو ته لیوال دي په هر ځای کې چې وي پیدا کړو. هغو ته باید له هغه ځایه د وتلو مسؤونه لاره او داسې محیط برابر کړو چې د اعتماد او مسؤونیت احساس وکړي او ډاډه شي چې له ناوړه عواقبو پرته د سولې په بهیر کې ګډون کولای شي.
باید چې موږ د ترهګرۍ مقابله په طاقت سره وکړو چرته چې د طاقت ضرورت وي، چې هغه جالې ختمې کړو د کوم ځای نه چې ترهګر راځي او د افغانستان او پاکستان د خلکو ژوند یې ګران کړی دی. خو بیا هم که کوم خلک ترهګري پرېږدي او د امن لار خپلوي، هغوی سره به مذاکرات کوو او دوی به په قومي بهیر کې راولو، او باید چې هغوی ته د مذاکراتو دپاره محفوظه لار ورکړو چې دوی ځان محفوظه او پر اعتماده وګڼي.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جلیل عباس جیلانی له سولې سره لیوالو طالبانو ته د یوې مسؤونې لارې برابرول او په دې اړه د څېړنو لپاره د کارپوهانو یوې ډلې ته د دندې سپارل یو ملموس او په زړه پورې وړاندیز وباله. د افغانستان، پاکستان او متحدو ایالاتو په درې اړخیزه غونډه کې خپل هیواد ته په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د ستنولو مسأله هم یاده شوه. د افغان پلاوی مشر جاوید لودین په تیرو څو لسیزو کې د افغان کډوالو د کوربتوب په خاطر د پاکستان مننه وکړه، خو دا یادونه یې هم وکړه چې خپلو کورونو ته د دومره شمیر کډوالو یو ځای ستنېدل به یو ستونزمن کار وي.
په رپورت مو واوریدل چې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن استازیو نن پریکړه وکړه چې هغو طالبانو ته چې سوله غواړي د سولې مسؤونه زمینه برابره کړي. وسلوالو طالبانو ته د خوندي لارو د برابرولو هدف څه دی او د افغانستان، پاکستان او امریکا حکومتونه دې وسلوالو ته په څه ډول ډاډ ورکولی شي څو د سولې له بهیر سره یوځای شي؟ په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جانان موسازي ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې د درې واړو هیوادونو استازي ملګرو ملتونو کې نیویارک کې خپل منځ کې یو کاري ګروپ رامنځته کړي تر څو ملګرو ملتو د بندیزونو د لست نه د هغو طالب مشرانو او طالب چارواکو د نومونو د ویستلو په اړه باندې کار سره وکړي، همکاري سره وکړي چې هغه د افغانستان دولت سره د مستقیمو مذاکراتو او خبرو اترو لپاره آماده کیږي یا آماده دي. دوهمه موضوع شفاه باندې موافقه وشوله، هغه د خوندي تګ راتګ تضمینولو لپاره، د رامنځته کولو لپاره د کاري ډلې جوړول وو چې د دې هېوادونو ترمنځ جوړېږي، او د هغې هدف ته دا وي چې هغه طالب مشران، هغه طالب چارواکي چې دې ته تیار دي چې راشي د افغانستان د دولت سره مستقیم مذاکرات ترسره کړي د سولې د پروسې په چوکاټ کې، او د افغانستان نه بیرون دي هغه ونه ځورول شي، بندیان نه شي، ونه وژل شي، او یا کورنۍ ته کوم تاوان ونه رسېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان په شمال کې د پولیسو چارواکو هغه راپورټونه رد کړل چې ګواکې وسلوالو طالبانو په بدخشان ولایت کې شپاړس پولیس تښتولې دي. د پنځشنبې پورس داسې رپورټونه خپاره شول چې وسلوالو طالبانو د چهارشنبې په ماښام د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې حمله کړې چې یو شمېر پولیسي ووژل او ځینې نور یې له ځان سره ژوندي یووړل. خو د هېواد په شمال کې د 303 پامیر زون ویان لال محمد احمدزي ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل له دغو پولیسو سره د ځینو ستونزو له کبله ټلیفوني اړیکه پرې شوې وه، خو اوس بیرته موندل شوې. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اسدالله الدین لال محمد احمدزي سره مرکه کړې.
احمدزي صاحب، راپور نه وایي چې د پنځمې پورز د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو شپاړس پولیس تښتولي دي، که دغو تښتول شوو پولیسو د برخلیک په اړه معلومات راکړي؟
یو شمیر پولیسو چې د عملیاتو پولیسو کې شامل ول له لارې څخه دوی بله لاره باندې، یعنی په اشتباهي لاره باندې تللي وو، لاره ورڅخه غلطه وه او ټلیفوني ارتباطات یې هم له موږ سره قطع وو. خوشبختانه چې هغو کسانو سره د یو ځای سول چې ملي اردو، ملي پولیس او ائتلافي ځواکونه دي چې په سیمه کې عملیات پیل کړل، نو د عملیاتو پیلېدو سره دغه ځواکونه بېرته پیدا شول او د نورو ځواکونو سره یو ځای شول. نو دا په کلکه راته وو چې دوی د مخالفینو لخوا ګواکې اسیر شوي دي، بلکې دو لاره غلطه کړې وه
احمد صاحب. کوی چې دغه پیښه څه وخت او څه ډول رامنځته شوه؟
اول مشکا امنیتي ځواکونو په سیمه کې عملیات پیل کړل. کله چې عملیات پیلېږي له څو نقطو څخه موږ په مخالفینو برید وکړ، او زموږ یو ګروپ چې لاره ورڅخه غلطه وه له موږ څخه ټلیفوني ارتباطات قطع ول. خوشبختانه بېرته امنیتي ځواکونه وکولی شول دوی پیدا کړي او له دوی سره یو ځای شول.
ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې پولیسو ته هم مرجوب لاوختې، ستاسو معلومات څه دي؟
په دې عملیاتو کې چې ور مشپایل او تر اوسه هم په بادشانو د بادشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د بادشانو په سیمه کې ادامه لري، درې کسه پولیس شهیدان شوي دي او مخالفینو ته هم درنه مرجوب لاوختي چې د مرجوب له دقیقه شمېره تر اوسه نه ده معلومه.
مننه احمد صاحب. یو وروستۍ پوښتنه، کوی چې په بدخشان او په ځنګړې توګه په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ یا د وسلوالو طالبانو موجودیت څومره محسوس دی؟
خوشبخت سنه چې څورې د مخه هم په وردوج ولسوالۍ کې عملیات امنیتي ځواکونه لخوا وسول چې په وردوج ولسوالۍ او په مجموع کې د بدخشان ولایت نظامی مسؤول د طالبان لخوا ملا شمس الدین هم له منځه ولاړ دی او تن ملګري سره او څلور کسه هغه کسان چې په ځانوژونکو بریدونو کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې لاس درلود هم امنیتي ځواکونه لخوا ونیول سول. په مجموع کې د شمال په نهو ولایتونو کې امنیتی وضعیت ډاډمن دی خو کله ناکله مخالف وسله وال انفجاري توکي جایت په جای کوي او یا هم ځانوژونکي بریدونه ترسره کوي. پرته له دې نه هغوی د مخامخې جګړې توان له دولتي ځواکونو سره نه لري.
د درې سوه درې پامیر زون ویاند لال محمد احمد جی وویل هغه پنځلس پولیس چې ویل کېدل په بدخشان کې وسلوالو طالبانو تښتولي دي هغوی بیرته له حکومت سره یو ځای شوي دي او هغوی لاره ورکه کړې وه بله ستونزه نه وه. د افغان حکومت جنو سیاسي مشرانو که څه هم له امریکا او نورو هیوادونو سره ستراتیژیکې اړیکې تایید کړي خو په هیواد کې د امریکا او یا کوم بل هیواد له دایمي پوځي اډو سره یې مخالفت څرګند کړی. ډاکټر عبدالله عبدالله او محمد محقق نن د مجاهدینو د بریا د شلمې کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله نو هغوی په خپله وینا کې دا اډې د افغانستان د ملي ګټو په خلاف وبللې. دوی په افغان حکومت یو ځل بیا انتقادونه وکړل چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه او د سولې بهیر سره لوبې کړې دي خو د دې برخلاف ځینې کتونکي بیا د دې اډو موجودیت د اوس لپاره ضروري بولي او وایي چې له دې پرته افغانستان نشي کولی چې له 2014 میلادي کال وروسته ستونزو ته ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل د کابل د حمید محمد پر رپورټ کې.
دا دویم ځل دی چې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون کومه ډله په هیواد کې د امریکا او یا د کوم بل هیواد د دایمي پوځي اډو له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله د جمعې په ورځ د سهار د اتمې نیټې په مناسبت جوړ شوې یوې غونډې ته په وینا کې دا تایید کړ چې افغانستان نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري خو په هیواد کې د کوم بل هیواد د پوځي اډو موجودیت د ملي ګټو په خلاف وباله. دله امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې دا تړون هله د باور وړ دی چې د ملي شورا لخوا تایید شي.
پایگاه دائمی هیچ کشور موجودیتش در
دی وای په افغانستان کې د هیڅ یو هیواد د پوځي اډو موجودیت زموږ په ګټه نه ده. کله چې یو موافقه لاسلیک شوی وي هغه هله قانوني بڼه غوره کوي چې د ملي شورا په سر له قانوني مراجعو نه تصویب شي. هغه څه چې د افغانستان ګټې دي باید په دې کې خوندي وي. له ډاکټر عبدالله مخکې د بلخ والی عطا محمد دور هم له دې اډو سره خپل مخالفت څرګند کړی وو او ویلو چې دا اډې د دوی په زیان دي. د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون ډلې په هیواد کې د امریکا او یا د کوم بل هیواد له پوځي اډو سره د مخالفت په داسې حال کې کوي چې د ځینو رپورټونو له مخې ایران او پاکستان پراخې هڅې پیل کړې سو امریکا ته دا زمینه برابره نه شي. له بل لوري افغان حکومت هم ویلي دی چې د ستراتیژیکو اړیکو په تړون کې د امریکا د پوځي اډو مسله شامله نه ده او دوی به د دې تړون له لاسلیک وروسته له امریکا سره د پوځي اډو په مسله خبرې وکړي. افغان ولسمشر وس ویلی دی چې دوی د پوځي اډو په اړه د خبرو لپاره له امریکا نه یو کال وخت غوښته سو په دې اړه په دقت سره کار وکړي خو د سیاسي چارو کتونکو بیا د افغانستان او سیمې حالاتو ته په اشاره دا اډې ضروري بولي او وایي چې له دې پرته به افغانستان د ستونزو د هواري وس ونه لري. پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سعید هم ورته نظر لري او وایي
په دې شرایطو کې افغانستان په تړاو نه شي کولای چې خپل مشکلات سرته ورسوي. حضور نظامی سیاسي اقتصادي او د کومکونو سره امریکایانو او خارجیان په افغانستان کې یو ضرورت ده.
په ورته وخت کې د ملي جبهه ځنې غړي حمله 2014 میلادي کال تو سهالاتو ته اندېښمن دي او وایي چې ممکن افغانستان له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي. محمد محقق په خپلو خبرو کې یو ځل بیا افغان حکومت تورن کړ چې نه خو د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې لپاره او نه هم د سولې لپاره کوم سرګد درز لري او د په وینا موجوده نظام له دې دواړو مسلو سره لوبې کوي. ملي جبهه او ملي ائتلاف د سیاسي اپوزيسيون هغه دوه ډلې دي چې د موجوده ستونزو پرته ډېره په موجوده قیادت اچوي خو هر ځل چې موهڅه کړي د دوی د انتقادونو په اړه د جمهور ریاست نظر راوخلو دوی د انتقادونو تکراری بللې او په دې اړه له خبرو ډډه کړي.
خبري مجله اوري.
د ازادي رادیو د روان خبرونه په پیل کې مو په یو رپورت کې واردل چې نن په اسلام آباد کې د کابل، اسلام آباد او واشنگتن د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه وشوه او په دې غونډه کې ټینګار پدې وشو چې د هغو طالبانو لپاره چې صلح غواړي مسونه طریقه پیدا شي څو د سولې له بهیر سره دا کسان یو ځای شي. پر همدې موضوع احمد تکل د افغانستان د سولې د عالي شورا له غړي ارسلان رحماني سره مرکه کړې. دا مرکه سره
د افغانستان، پاکستان او امریکا چارواکو نن په اسلام آباد کې په درې اړخیزه غونډه کې فیصله وکړه چې طالب وسلوالو ته چې د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي د هغو د مسؤلیت لپاره لارې چارې ولټوي. د دې معنا څه ده او مقصد د مسؤلیت د دې لارو له لټولو نه څه دی؟
بلې، د ما په نظر کسان چې د افغانستان د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، طبعا هغه مشران د طالبانو دي
مولوی سے پدی کے دی افغانستان دے سولی دے عالی شورا نظر سمرا غختل شوی
دی عالی شورا نظر خو همیش دی پارا دی طول و واحد نظر دا متفق پدی چی دی مذاکرات دی پارا باید ها شوین را من دی یو سی چی غمانه دی مذاکرات دی او پا یو قطار که دی موانه و داغ دی طور لستو شامل ادل او دی داغ طالبان دی مصران دی زنی کسان و پسرو باندی انعامون سودل چی از بندی و نیول سی امرشی تاجرات پدی بندلی گدل بندی زنه نہ تنہا طالبان حزب اسلامی و رہبری و طالبان علی شاہ صلح نظارم دہ دم شخص نظارم دہ طول و غشتن دہ افغان دہ اس امکان اگر ترتو پوری دو کیا دا تاجرات بھی باندھی اور مذاکرات تو حاضر سی ہے دو صلح رہ
د پاکستان ونډه ستاسو په نظر په دې کې څومره ده؟ څومره کولای شي چې په دې چاره کې مرسته وکړي او د وسلوالو طالبانو مشرانو ته له افغان حکومت سره د خبرو اترو په برخه کې مرسته وکړي او هغو ته دا امکان برابر کړي؟
تر اوسه پورې موږ تاسو معلومات لرو چې پاکستان کې ډېر زیات مهاجر افغانان دي او دغه مهاجر افغانانو دغه څوک چې جنګیږي یا هغه څوک چې مخالفین بلل کېږي یا طالبان بلل کېږي هغوی خامخا دي، هغوی قوم دي، هغوی خپلوان ټول پاکستان کې دي او د پاکستان حکومت
اقدامات وشول افغان امریکایی او پاکستانی کارپوهانو خپل نظریات سره راغونډ کړل د امریکا حکومت ته وسپارل، لدین اورسته ګام بتسوی مولوی صاحب رحمانی او تاسو څومره امیدوار یاستئ چې دا به د سولې د خبرو د عملی پایل سره مرسته وکړي شي؟
د سولې عملی پایل به دا وي چې طالبانو سره مخالفینو سره بحث وکړي، مشخصه موضوع اجنډا مشخصه باندې وشي، لکه د بندیانو موضوع باید بحث وشي. زیات شمېر طالبان په مصران ګوانتانامو کې دي، پاکستان کې دي، افغانستان کې له امریکایانو سره دي، د افغانستان په بندیخانو کې پراته. په دې کې بحث وشي، دا به معنا نه چې دوی ډېر اخلاص شي، نه، بحث وشي. دا یو داسې موضوع ده چې کوم خاطر شرط د بحث نه لري. همدارنګه د افغانستان په امر باندې بحث وشي، همدارنګه د دوی په مسؤلیت باندې بحث وشي، داسې په قدم قدم باندې دې مخ ته ولاړ شي. دا بحثونه له دوی سره، او دا بحثونه اسان هم دي او توافقات یې هم ډېر امیدوار دي. زه خپله ډېر امید لرم چې دا به څه مشکل نه کړي پیدا.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو لاټکلونو سره سم په راتلونکو دریو ورځو کې د افغانستان په شمال لویدیځ کې واوري او بارانونه نه وري، خو په بادغیس کې په روسیو کې بارانونو سیلونه وبهول او یو شمېر کسان یې له ستونزو سره مخامخ کړل. د دغه ولایت خلکو ازادي راډیو ته شکایت کړی دی. د شکایتونه د شرف نستانګزي په راپورټ کې اورو.
د بادغیس ولایت د ریبوم سیمې څخه ګڼه ولسي خلکو د وروستیو ورښتونو په وجه د سیلابونو د مالیزیان او حکومت د نه پاملرنې شکایت وکړ.
بس درې بمه تمان کوم پر نام د شیر علی باندې دغه زنګ ما ساته وویل دی چې موږ دغه د ګوره داسې شل پنځه ویشت ډېر څلوېښت نفر ولاړ دي زموږ کناری کوي باغونه یې وړي کورونه یې وړي 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 چې دغه زموږ ډاکتر یو ځایه پورې وروره ورسوه دا اوس د یو باغچې په رانه موږ ولاړ یو چې سل دښتې دي ولاړ که د سلو یوه خو لا سلامته ولاړ وي شپې شپې زراعت دغه هر شی دي ملکونه یې ډېر وړي ولا چې دلته سل نفر خو ولاړ نه دي مقدار دولت خبر
په دا وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتو له دغه منځه بادغیس کې هم موسمي بارانونه وشوه چې په مالي زیان سربیره د انسانانو د سر زیانې هم لاره. د دغه ولایت د والی ویان سی شرف الدین مجیدی په لومړۍ مرحله د سیلابونو خبر تایید کړ. ازادۍ راډیو ته یې وویل څلور تنه ولسي خلک وژل شوي دي. 2000 شاوخوا کې کرنیزه ځمکه ویجاړه، یو شمېر ونې سیلاب چپه کړې او ډېرې رمې هم په مخه وړې دي. پوښتنه دا ده چې موسمي بارانونه خو څه نه وینه، بلکې له کله نوم څخه یې چې ښکاري پخوا هم تکرار شوي خو تر تاوانونه ګټې ډېرې لرلې اوس څنګه؟ موضوع می ده هرات پوهنتون د زراعت د څانګې وښوون کې عبدالستار فاضلي سره شریکه کړه. لوی عوامل طبیعت سره د انسانانو یا سیمه ایز خلکو جفا وبلله.
یک از عوامل خیلی عمده و مهمه که واقعا به صلاح
دی وای د سیلابونو د راوتو یو له عواملو د ځمکې په سر د ونو او بوټو له منځه وړل دي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست تیرو وختونو کې په دښتي او غرنیو سیمو کې ځینې بوټي او ونې موجودې وې چې دا خپله د سیلابونو د مخنیوي او چاپیریال د ساتنو لامل کېده، مګر له بده مرغه ځینې خلکو د شخصي ګټو په خاطر بوټي وڅ کړل. طبیعي خبره ده کله چې باران وورېږي مانع یې نه وي او سیلاب راوځي. باید ووایم چې بادغیس هم یو له هغو ولایتو څخه ده چې غرونو کې یو شمېر خلکو د پستې ځنګلونه غوڅ او یا هم وچکالي سیمه کې د سارایي بوټو د وچېدو لامل شوه. خو تر کومه ځایه چې د سیلابونو خبره شوه سیمه ییزه خلک د عاجلو مرستو د ورسېدو هیله لري.
خبری مجله اوری.
نن د ثورا تمه د مجاهدینو د بریالي ټوپ شلمه کلیسا ده. په افغانستان او نور نړۍ کې عموما د مهمو حوادثو لسمه، شلمه، دیرشمه او نورې پوره کلیسې په خاص پرتاب سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې د سش کال د مجاهدینو د بری د کلیسې نقشه نه لیدل کیږي. څلور کاله مخکې د جشن په سیمه کې د ثور د اتمې نیټې د جشن په مراسمو د وسلوالو طالبانو له حملې وروسته دا مراسم اوس د جمهوري ریاست دننه نیول کیږي. په دې اړه له احمد تکل اورو.
په 1988 کال کې د ثور د اتمې د مجاهدینو د بریالیتوب د ورځې په مراسمو د وسلوالو طالبانو له برید وروسته دا مناسبت سږ کال هم د تیرو څلورو کلونو په شان یوازې په ارګ کې منزل کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د جشن په سیمه کې د پوځي پریډ لپاره تیاری نیول شوې وه، خو د ملي امنیت شورا د جشن د پوځي مراسمو د لغوه کېدو پریکړه وکړه.
یک قسمت مهمی که پرید یا قسمت گذاشت تشکری بود و داخل استادیوم
د جشن مهمه برخه چې پوځي پرید یا رسم گذاشتی لغوه شوه، خو نور پروګرامونه پر ځای پاتې دي. د شار تزینی چاري، د بیرغونو ځوړندول، په ملی راډیو تلویزیون کې ځانګړي پروګرامونه او داسې نور تفریحي خبرونه سته. د دوی لپاره امنیتي تدابیر نیول سوي او هیڅ ډول اندېښنه نسته.
د عظیمی په وینا په ارګ کې د دې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې به ولسمشر حامد کرزی، د دم راستیالان، د کابینې او ملي شورا ځینې غړي او نور چارواکي برخه واخلي. ځینې جهادي مشران اوس هم ټینګار کوي چې د ثور د اتمې مناسبت باید د لویو او ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نمانځل شوی وای. پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقات:
اتم د ثور د خدای ورځ د درناوي ورځ ده، د لمانځلو ورځ ده، تاریخي ورځ ده. د ورځې کې ګناه نشته، د تاریخ کې ګناه نشته، د بدلون کې ګناه نشته. دا د ملت د قربانۍ ورځ ده، د درنښت ورځ ده، د عزت ورځ ده، د افتخار ورځ ده، د ازادۍ او د استقلال ورځ ده. د دې ورځې درناوی په تاریخ کې به پر ځای دی. د ټول افغانستان د خلکو حق دی او دا حق باید محفوظ وساتل شي او د درناوی وشي.
په همدې حال کې سږ کال د لومړي ځل لپاره یوې نامعلومې ډلې د تیرو دیرشو کلونو واکمنو پر ضد د مخالفت غږ اوچت کړ. دې ډلې چې ځان د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو غورځنګ بولي د مجاهدینو او د خلق ګوند مشران جنایتکاران بللي او ویلي دي چې دواړو ډلو اوس هم د افغانستان د خلکو پر ضد ائتلاف کړی او د دوی په وینا د امریکا او نړۍ د څلوېښتو هیوادونو مزدوري کوي. د افغانستان د ازادي غوښتونکو ځوانانو ډله چې د مشرانو هویت او د غړو شمیر یې نه دی معلوم، د ثور له اتمې نیټې څو ورځې مخکې په یوه ایمیل کې رسنیو ته خبر ورکړ چې د کابل په ځینو برخو کې د جهاد